پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. او د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښې نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سفی الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په اوفا ښار کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په 10مه غونډه کې برخه واخلي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې اورلګیدنې دوکاندارانو ته زیان اړولی دی. او یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا ښار کې لوړ پوړو امنیتي استازو په 10مه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 16 ترسره شي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې اورلګیدنې دوکاندارانو ته تاوان اړولی دی. دوکانداران وایي لومړی د تیلو یو دوکان اور واخیست او وروسته د بازار ګڼ نور دوکانونه هم وسوځېدل. معلومه نه ده چې دوکاندارانو ته څومره تاوان رسېدلی. د پروان د اوروژنې مامورینو دا اور مړ کړی دی. دوکانداران د پروان د اوروژنې اداره تورنوي چې سیمې ته ډېر ناوخته رسېدلي. نن د جون 18مه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شار ځمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود دی. جوزجان یو له هغو سیمو دی چې مالداران یې له وچکالۍ اندېښمن دي. د جوزجان یو اوسیدونکی او مالدار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسونه درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه ختم کړل. موږ خپل پسونه په 2000 افغانیو خرڅوو، خو اوس د شبرغان په بازار کې یو پسه په 8000 افغانیو خرڅېږي. د جوزجان د کرنې ریاست هم تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړي او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي وو په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د موسکو او واشنگتن ترمنځ د سیالي او پوځي اختلافونو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر کم شي او که څنګه. د ستاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلني راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیا، د امریکا متحده ایالتونه او نور هیوادونه 10,015 اټومي وسلې لري. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 4,415 ته رسیده. د ستاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ وایي د سولې وسلو د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیا او امریکا کې کم شوی چې دواړه د اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین، یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونه میلیونه وګړي د برېښنا له لوی پرچاوۍ سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر مایو ریسیو ماکری په ټویټر کې لیکلي دا پرچاوۍ بې سابقه وه. د ارجنټاین د جنوبي سیمې تارا دیل فویګو پرته نور دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شوې وې. که څه هم پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا اعاده شوه، خو د برېښنا شبکې د چپه کېدو دقیق علت لا معلوم شوی نه دی. د انرژۍ وزیر ویلي د دې ستونزې د علت معلومول له 10 تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوۍ اغېزمنې شوي دي. د یوروګوای د انرژۍ برابرونکي ادارې ویلي د برېښنا د پرچاوۍ علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او ویست انډیز ټیمونه سره مخ کیږي. د افغانستان پر وخت ماسپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تاونتن لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونۍ مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګاټه او هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 386 منډې وکړې. څنګه چې باران وشو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې پکار وې. پاکستان د 6 لوبغاړو په سوځیدو یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبې د 90 منډو پاکستان یوازې 6 لوبغاړي وسوځیدل 212 منډې وکړي او لوبې د 90 منډو په توپیر وبایلله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر اشرف غنی به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی د مسابقې لیدو ته ورشي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی ولستان غزمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د حکومت اجرایی رئیس وای لزندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این او اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و متأثر اصلی خود از دست میده.
لزندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو هم د کمپاین لپاره استفاده کېدای شي. پر دې مسله مو د یو کتونکو نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه چندان مؤثره نه بولي او ترې ناراضه دي.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خطر باندې ولس تصده شوی دی، په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
د هلمند یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاسلیکونه راټولوي. ولې
که د صلح پر برابر وایم چې نن سبا یو ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترین ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنې د دې شتون د دې داخلېدل هغه ډېر اړین بولم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم له سوریې څخه پلان دی کړي جولان لوړو کې د ټرمپ نوم یو نوی ښارګوټی پرانیست. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه هم مهیروي. راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. د حکومت اجرایی رئیس وایي لزندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړې. هغه که څه هم د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره یې شپږ ځلې غونډې کړي، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر هم د تېر اختر په مناسبت یوه اقدام کې د افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغې پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشي شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو نور جزئیات به ترې واورو. اکرام صاحب مهرباني.
د طالب زندانیانو د خوشی کولو پروسه چې ولسمشر مانی د سولې خبرو اترو ته خوشبینه کړي، خو اجرایی رئیس وایي چې له دې پروسې نه باید انتخاباتي ګټه وانخیستل شي. عبدالله وایي یو کس نشي کولی د افغانستان د سولې اتل شي او له زندانونو نه د طالب زندانیانو د خوشی کولو نه هم باید کمپاینی ګټه وانخیستل شي، ځکه د پوینا کې له دې پروسې نه کمپاینی ګټه واخیستل شي نو دغه به د سولې روانه پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
اقداماتی هم که صورت گرفته از جمله رهایی بدی ها و محبوسین طالب ها بروز نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و متأثر اصلی خود از دست میده. اراده ما این نیست که از آنها نفر در زندان باشه برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه. با این جون زمان به طرف انتخابات نزدیک شده میره، خصوصا زمین سلسل به یک نفر تعلق نداره. یک نفرم نمیدونم خرمان سلسل شده کشور.
خغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له ناستی وړاندې خبریالانو ته ویل چې د سولې په ګډون خلکو ته د ټولو خدمتونو رسول چې د حکومت دنده ده او نه باید د خلکو له غوښتنو نه کمپاینی ګټه واخیستل شي. خغلی عبدالله له دې وړاندې هم د حکومت له لوري وروستۍ ټاکنې انتخاباتي بللې وي او ویلي وو چې باید له حکومتي امکاناتو څخه د کمپاین په مسله کې ګټه وانخیستل شي. که څه هم خغلی عبدالله په خپلو نننیو څرګندونو کې د چا نوم وانخیست، خو له دې وړاندې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو ویلي وو چې ولسمشر غني په بېلابېلو ولایتونو کې د بیا رغونې د یو شمېر پروژو د پرانستي نه د ځان په ګټه او د انتخاباتي په مسایلو کې ګټه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه نوري صاحب د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویاندویان او مرستیال ویاندویان په دې برخه کې له خبرو کولو نه ډډه وکړه. د بندیانو د خوشي کولو پروسه چې لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د تیر کوچنی اختر نه را پدې خو ته پیل شوی، تر دې دمه له 400 نه ډیر طالب زندانیان خوشي شوی دی او ټاکل شوی چې د غشمیر ان 800 ته ورسیږي. یو بل مثلا نوري صاحب چې د انتخاباتو له څارون کې سره موږ وغږیدو، یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس، چې په دې اړه دوی کومې اندېښنې لري کنه ویل دوی اندېښنه دا ده چې د 2015 کال د رئیس جمهوری د انتخاباتو تجربه بیا تکرار نشي، ځکه د په وینا باندې چې په 2015 او 2014 کلونو کې چې انتخابات کېدل یو شمېر نوماندانو د طالبانو سره ځینې جوړجاړي کړي چې د دوی په سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورکول کېږي او د یو ځانګړي کاندید په ګټه باندې به استفاده کېږي. د اندېښنه دا و چې شاید اوس هم دغه یو ډول ډیل روان وي د طالبانو سره چې د دوی په سیمو کې به ځانګړو نوماندانو ته کار کېږي او انتخاباتو ته به اجازه ورکول کېږي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام صاحب، مننه. کور مو ودان بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو وام اوریدل، د حکومت اجرایه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه که څه هم په دې برخه کې د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو د حکومت د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته درېدلي. دغه انتخابات چې د په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو آیا د کمپاین لپاره استفاده کېدی شي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د چارو لکتونکو خغلی ودیر صافی سره مرکه کړي او په پیل کې د خغلی عبدالله د نن یو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي، په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچا لپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلي دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي، کور ته لاړ شو بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې، او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خوښه خواهش وکړه چې 100 نفر طالب زندانیان باید خوشې کوي، او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولای شي خوشې کوي، او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشې کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشې کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان ستری محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولې اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي، ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي؟ آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات داسې کار کارونه دا د اوس مهال په دغه سی حالت کې د ولسمشر لصلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري.
خبره خدا دا چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت دی انتخابات ہوتا چھے نزدی شی سرا ہو دا آئین پخوانہ رئی جمہور کاندی داموی دا سے محدودیت دے صلاحیتو پا مورد کے ہیت تذکر نشتا دے پا اساسی قانون کے او حتا دا دے سر محکمین جواز گختر ہم چندان علین ندائی اونا دا قانون اساسی کی ویلچی بھی چاہ دے نظر وار کی پدے باندے والی چاہا مادہ کے مکمل واضح ده چه ترغو پوری با در رئیس جمهور کار تا ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سره شی و بل رئیس جمهور معرفی کیگی.
د چارو کتونکو ودیر صفایو چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. عبدالله نن وویل زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. او سم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پکتیا ولایت د سمګری او سمون کو نوای لا هم د غبلات د جلغوزي د پروسس لپاره مرکزونه نه دي جوړ شوي. د یاد خپل مشر نصیر احمد علمیار من ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راپدې خوا دغه مرکزونه د جوړولو ژمنې شوي خو عمل شوي نه دي.
دا پیل له هم ساختمان د مرکز پروسس مدت دو سال شد کی واده ها داده میشه از طرف وزارت زراعت، از طرف ریاست زراعت، پکتیا و زوج
د خغلی علمیار خبره ټاکل شوی چې دغه مرکزونه یو په خوست او پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. دای وایي که د جلغوزیو د پروسس مرکزونه جوړ شي نورو هیوادونو ته به د دغه محصول د قاچاق مخنیوی وشي او د افغانستان په نوم به نورو بازارونو ته صادرېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلومات پر بنسټ تېر کال له دغه ولایت نه 9000 میټریک ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل دی چې د تېر کال په پرتله به په دغه ولایت کې د پیازو حاصلات 6000 سلنه زیات شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سمی الکون ازادي را دته وویل چې د دوی د سرویګانو له مخې په دې وروستیو کې د زیات ورستونو له امله دغه کچه لوړه شوې ده.
په هغه ډیټا چې موږ اخیستې ده چې مصیبه مو کړې ده 45% موږ 45% موږ زیاتوالی حاصلات شوي.
ښاغلی القوای تر دې دمه 13% پیاز راټول شوي او نورو ولایتونو ته هم انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په دغه ولایت کې د ښو حاصلاتو له امله به سږ کال د ګڼو ولایتونو د پیازو اړتیا پوره شي. د کابل په جزا سره کې توبه مې اسره مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو د اماراتو درهم 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدارۍ 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 590 پوله او زر پاکستاني کلدارۍ 1520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل پرون د جولان په لوړو کې یو نوی ودان شوې سیمه د ترامپ په نوم نومولې. دا اقدام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغې پرېکړې ته په درناوی شوی چې په تېره مارچ میاشت کې دا سیمه د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندله. دا موضوع زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړې. دلته په سټډیو کې راسره دی ملالۍ جان. دا سیمه چې ترامپ په نوم نومول شوې څومره اوسېدونکي لري؟
مننه نوري صاحب. د جولان په غونډیو کې دا سیمه چې مخکې نوم بروخیم و لس اوسیدونکي لري. راپور وایي چې اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله من دی چې د سیمې د نوم تر بدلېدو وروسته به نور خلک هم دغه ځای ته کډه یوسي او هلته به میشت سي. بنیامین نتنیاهو پرون د یکشنبې په ورځ په دې اړه په جوړو سویو مراسمو کې ګډون وکړ. د ټرمپ د اسرائیل ستر ملګری وباله. د دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ټرمپ هم په ورته غبرګون سره پر خپله ټویټر پاڼه د مراسمو عکسونه خپاره کړل او د اسرائیل څخه یې مننه وکړه. ویل کل چې د اسرائیل دولت ورته لوی درناوی کړی دی.
ویل کېږي دا نوم اوس مهال یوازې په اصولو کې بدل شوی، یعنی په دغه سیمه ایښودل شوی، خو آیا په عمل کې به دا سیمه همداسې آباده شي لکه د اسرائیل صدر اعظم چې هیله لري؟
نورسب د اسرائیل چارواکي هله مند چې د بروخیم سیمه به ودان او پراخسي. رويټرز خبري اجانس راپور ورکړی دی چې په دې اړه سوی توافق لیک شوی چې دا پلان له عملي کېدو لیرې دی، ځکه تر اوسه په رسمي توګه دا پریکړه د سیمې د نوم او دقیق موقعیت په خاطر تر وروستي تایید نه ده تېره سوې. توافق لیک وایي وړاندیز کېږي چې که دا ټولنه رامنځته سي نوم به یې ټرمپ وي. دې خبرې ته ډېر تمایل ځکه هم نه دی ښودل سوی چې نتنیاهو موقت حکومت پر مخ وړي او په اپریل میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د یو ائتلاف په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د ده سیاسي مخالفینو د یکشنبې د ورځې په مراسمو ملنډې ووهلې او دا یې جعلي مراسم وبلل. د رویټرز راپور وایي چې د ټرمپ سلاکارانو تمه درلوده روانه میاشت به دا پلان عملي سي، خو چارواکي وایي دا اقدام ښایي په اسرائیل کې د سپتمبر تر انتخاباتو مخکې احتمال ونه لري. اسرائیل د 1988 کال کې د جولای د جولان غونډۍ له سوریې څخه ونیولې او په 1988 کال کې له سوریې جلا کړې. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لوی برخې رد کړې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه پورې د امریکا د حکومت دا اقدام چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې، په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د اسرائیل صدر اعظم هغه لکه څنګه چې تاسو ویل وار له مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته درناوي په خاطر باندې د جولان په لوړو کې یوه نوې سیمه یا ښارګوټی د ټرمپ په نوم نومولې ده. پوسپېټر راګرزو د افغانستان مسایلو ته د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوم لیکنه پیل شوې، خو خلک ترې ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوم لیکنې له دغه بهیره ډېر خلک خبر نه دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال البته شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شکوي چې نوم لیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا تا او عبدالکیم ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو ویل د چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځپنو په اړه باندې پوره او سالم آگاهي نه لري، او دویم ویل د ټاکنو په کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده. کمیسیون باندې ورځ بې باوره شوی دی او د خطر باندې ورځ ترسره شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کړه او د خطر باندې باید ګډون نه کړه په ټاکنو کې نه کړه، او درېیم دلیل یې نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم به دغه استنې دي شوي. مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي، د موږ الهام دا چې د مساجد مکاتبو له لارې د رسنیو د سوشل میډیا له لارې به خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
د ولایتي شورا غړي وحیدالله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي، خو وروسته وفا پرې نه کوي. اکبرزی پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسي خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما دا یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي، بیا خپله رایه وکاروي، ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني، خو لامل یې نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویقولو لپاره یې د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې، څو د ناامن سیمو خلک هم پوه کړي چې نوم لیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی، نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي، د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علماو مشرانو سره په تماس کې یو چې خلک وهڅوي تر څو چې هغه چا چې سټیکر نه وي لګولی یا نه وي راغلی وي یا خپل حوزه تغوړي تغیر کړي، هغه راشي او خپل تذکره باندې سټیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره دې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه دې شفافه سي، څو د خلکو باور پرې زیات سي.
او لمیدان وردګو هلمند ته ځو. هلمند کې چې له تیر شاوخوا یوه کال را په دې خوا د ولسي حرکت په نوم د سولې د هڅو لپاره یو نوی حرکت پیل شوی. دا ځل په هلمند کې یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاسلیکونه راټولوي. دی وایي چې قومي مشران د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واورو.
په لشکرګاه ښار کې د یو واړه تالار تر غونډې وروسته قومي مشران او د غونډې ګډونوال د یووالي د تعهد لپاره پرې وسپین اوږده ټوکر لاسلیکونه کوي. د دې پروګرام مسؤل میرویس پوپل وایي غواړي په دې ډول د قومونو په خاص ډول سپینژورو او مخورو ترمنځ یووالی او نږدېوالی ثابت کړي. د هلمند د غزوان سوداګر ازادي راډیو ټول دا کار به پکښته ساته د سولې او قومونو ترمنځ د ثبات سره مرسته وکړي.
د دې اصلي اهداف د قومي شوراګانې چې موږ حدودا 40 سبسوي شوراګانې لرو په هلمند کې او د دې د یووالي او د دې د همغږۍ ترنامه باندې دا غونډه وه، ځکه زه به دې مطمئن یم چې بس په ډېر کوچني کوچني موضوعات چې د مابین کې اختلافات او هغه د حل لارې لپاره باید څه کولای شو او زمن کې آینده کم طرح دي پلانونه دي د هلمند لپاره دغه لپاره باید څه وسی. او بل مهمه خبر کده صلح پر برابر وایم چې نن سبا یعنی هغه ډیره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترین ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنی د دې شتون د دې داخله د لغه ډیر اړین بولم.
که څه هم د سولې او یووالي په برخه کې تر دې وړاندې په بیلابیلو ډولونو هلې ځلې سوي دي، خو د قومونو د استازو او سیمه ییزو مشرانو د یو موټی کېدلو لپاره دا ډول هڅې تازه دي. قومي مشر عبدالاحد معصومی وایي هلمند که څه هم ناامن دی خو د قومونو او سیمه ییزو مشرانو ترمنځ یې تربګنۍ او دښمنۍ نسته. ښاغلی معصومی تر لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل وخت او شرایط په خاص ډول د سولې په اړه د روانو هڅو په دغه بهیر کې د قومونو او هلمندیانو یووالی مهم دی.
د هلمند د قومونو د یووالي په مورد خو هېڅ معضله نشته. قومونه سره یو دي، قومونه سره یو، هېڅ نو مشکل د قومو ترمنځ نشته. قومونه اوس هم ټولې ستونزې په تفاهم سره حلوي.
بیا نو دغه څو غونډو ته څاړ کېده
دا په دې خاطر باندې په دغه اوسنی حساسه مرحله کې د سولې او ثبات تامین په منظور دې غونډو ته اشد ضرورت سره په دې خاطر باندې چې د یو طرف څخه خلق په دې پوسی عامه په هوای حاصل سي، خلق نور هم سره نږدې کیږي، زړونه سره نږدې کیږي.
تر دې وړاندې نږدې شپږ میاشتې مخکې د هلمند یو پیغلې اوسنی احساس د ځوانانو او د خلکو په خاص ډول شوزو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټولول چې دمګړې څرک نه لګیږي او سړی نه پوهیږي چې هغه احساس د څومره شوزو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټول کړل. خو د هلمند قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری وایي د میرویس پوپل سره په غونډه کې دوی دا پریکړه هم وکړه چې په هلمند کې د میشتو ټولو قومونو یو ګډه کمیټه به جوړیږي چې د سولې او یووالي خبرې پر مخ یوسي.
د قومونو ترمنځ یووالي دا غونډه کې دا پریکړه وشوه او دا خبره پر وشوه چې مثلا کمیټه به جوړیږي. دا کمیټه جوړه ده، فقط د دې کمیټې د پیاوړتیا او تقویې لپاره به له همګامونو واخو تر څو زموږ د قومونو او د شوراګانو نو ژغ یوس. نو ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو او دا امکان پذیر دی او ډیر ساده جوړیږي. جوړه دا کمیټه فقط پیاوړتیا غواړي.
نظر ول که څه هم د حکومت په چوکاټ کې دوی د ولسونو او په ځنګړي ډول د قومي مشرانو دیوالي حالي ځلې جاري ساتلې دي، خو د عامو خلکو لخوا دغه ډول فعالیتونه که منسجم سي شي پایلې لري او دوام پیدا کوي. میرویس پوپل چې تازه دغه کار ته درېدلې دی وایي کارتیا ولیدل سي ولسوالیو ته هم ځي او د هغه قومي سپینږرو موافقې به ترلاسه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې د صحنې څخه لرې پاتې سوي دي او د سولې او یووالي په اړه یې نظر ته چا نه دي کتلي. د ازادي راډیو هلمند
ستاسو له پیغامونو
زمان خبرې کوم د کیسه ملوینه موږ هیڅ مرسته نه دي سرپناه نه لرو اوبه نه لرو صاحب مانا اوداسنه حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي کیسه ما دینه کې پراته یې صاحب راځي سر په دا خاورې کې کوي. سلام علیکم. زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت کشاجی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجی سرپناه ځای لرو والله کې یو څېنه فنفایه کور کې تراڅي قسم په خدای کې د سرپناه ځای والله کې لرو شپاړو فل سلام کور نن دلته فنفایه پراته نن دلته فنفایه پراته زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې موږ ته دې سازو په سلو کې مشه نومرم ده کرا کې کلار مو استاد او ټول نه پر ورونه یو غو استادان سرپناه ځای والله کې لرو قسم په خدای دې قسم دې توکه فنفایه کور کې لرو سم پراته
سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دا ستاسو پیغامونه په دې هله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو ستونزو حل ته مټې راونغاړي. د خبرونه په دوهمه نیمه